السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړې مهمو خبرونو ته، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنز د اوربند په ټینګي دو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هوا او څو ځلې د دواړو هوادونو د پلاو ترمنز د خبرو قربتوب کړی دی. اردوغان د غراز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوی د ډیپلوماټیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټي نیولې دي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز بو ویل چې د ځواکونو بیګاشپا د پاکستان لزګونه سرتيري وژلي او ټپيان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې و چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکی سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه‌شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای. خغلو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو دوام او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دا هم یو غټه ستونزه ده. افغان مهاجرینو لپاره دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
د یوناما د ماموریت د تمدید په هکله امنیت شورا کې څرګندونه
طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د استوګنې د بلاکونو زیاتوالی
بلاک ژوند ډیر آرام ژوند وی. مخکې چې موږ کور په ویلای کې نو کله به چې تلو موږ به یو نفر اتمن او کور ته پاتې کېدو د امنیت لپاره.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه له هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښته کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیر شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن چهارشنبه د کب دیار لسمه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پایل شوی نښتو ومه ورسته. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړي. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب دیار لسمه خبر کړي ویلي په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12 د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرجوبلې ډېرې برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو 30 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري لښ پګشتمه د مارچ تر 2 می د لومړنۍ ارقام لمخې لک تر لګ یو سل شپک سلويخ ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت د 14 په خپل ایکسپانا په یو بیان کې دغه نخته لامل د ملکی مرګوب لپاره جدي اندېښنه خوده لري. ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو لاره حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت د 14 پور کړي دا کړي چې پتیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالۍ او د توپونو لسلو ډېری ډزې کړي چې لامل یو ماشوم ټپي او غنو ولسی خلکو ته مالی زیانونه اوختي. د ډیورن کرخیا خوابیا د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسی پولیسو هم د کپ په 12 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شوی او توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پاکستانی ځواکونو غاڼي پوستي ویجاړي کړي او مقابل لوري ته د مرګ ژوبلې دا ډولو ادا کړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود د 14 خبر کړي د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادا کړي. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نخطو پاړه څنډې ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو د ادعاوي نشي تاییدولې. پم دې حال کې دغه نخطو پاړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې د ډورن کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنایي زیاتېدو بشري وضعیت لاپسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د دبليو پی مشر جان ایل اف سي شنبه د هود 12 په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لوري په خبر را شوی اعلامیه کې د جان ایل اف له قوله راغلی د روان وضعیت لامل په یادو سیمو کې د بیړنۍ خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په خونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځنډول شوی چې شاوخوا 1,000 کسان اغیزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوی ولسوالۍ لا د مخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسیدلې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه نښته د فبروري له شپږشتمې راهیسې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. دغه نښته او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستانی لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول ځکه اړ شول خپلې اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي دریا خان چې له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سراچي علي خان سیمې ته راکډه شوې ازادي راډیو ته وویل
دغه خوانه چې وانو راتل توپونه راتل هغه ټول په کلی په منطقه بانډا په دې کې لګیدل خلکو مالونه تلفات سو کورونه تلفات سو موږ مجبور سره چې په نیمه شپه راووتلو دا خلک راغله څوک په یو کلی بل کلی
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بی ځای شوی تاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو توپونه شروع وسول چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وګستل
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورن کرخې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکو هم د روانو نښتو له امله بې ځای شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي د خوست د علي شیر تریزی اوسیدونکو محمد الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی ګنا مسول حکومت سره کوي دوی وومل ټول ووم سره کوي ګنا دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یې خسته دی
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوی دغه نښتو د پای ته رسیدو په تروسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې خو تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي د ترکیه او پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې خغلی اردوغان سه شنبه د هود دولسمه د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې دیارلس ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلي د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوري افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړی نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسی ورځي او حالات ډېر څنګه دي
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانه دي د خلکو پلازی دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته د ورځې مهاجرین د سوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي حکومت خو ډیره فراخ سینه ولري حوصله باید ولري مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی عدالت تا خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي
په داسې حال کې چې لته رو څوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته روان دي تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تروسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی یو آر په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د روان مارچ میاشتې په 18مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سه شنبه د هود یعقب په 18مه په خپل ویبپاڼه خبر کړی ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوري کولای شي د دې ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغیز ولري. په راپور کې راغلي یوه لار ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنۍ لومړیتوبونو او بدلون تا د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لار دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندیښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ دریس هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلی میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل که د اوسنۍ لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي دا کار کولی شي د بشري حقونو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقونو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملي خدماتو تمرکز زیات شي. دویم د طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي لیوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
په خاني ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنن کې عزیز اریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د کار غځول اړین دي څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ ماموریت وغځول شي څو مهمې دندې ترسره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. له بل خوا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه سند ویلي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یونما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2021 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدودو او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ خبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمیر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه شلی نظرونه لري. ځینې وایي د ښار باندې ښکلي کړي او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوسیات او بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي. ازادي راډیو ته یې وویل
د لاک ژوند ډېر آرام ژوند وي. مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو، نو کله به چې تلو موږ به یو نفر حتمن کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره. او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی، هر وخت کولی شي چې ټول ووځو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په حویلۍ کور کې زغال اخسته، لرګي اخسته، د بخارۍ دغه جنجال به وو. او دې کور ته چې اوس راغلی وو، یعنی د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم دی، ډېر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکو احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ویجا زندگی به شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونو لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیار زیاتوي چې په دې سره د خلکو د بیکوري ستونزه هم هواریږي. مخکې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانی مینی اوسیدونکو محمد نسیم بیا وایي دا کار که سہولتونه رامنځته کوي ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلیو خلک ته سنتیا رامنځته کوي. لبل خو د کابل خران چند اوسم د برېښنا او بوله کمخ سره مخ دي، اگر ستونزو سره مخ کوي.
ته کورونه په ډېر دو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو ان هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنیدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي، چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې دغه پخکته باندې روانه ده، که همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي، چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن او برسول برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوي. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سه شنبه د هود 12مه ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکا کلان است امکانات بیشتر است، پیدا طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې ترسره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د ښار په سړکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړې، او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي، او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللی و، داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لیاس دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سار ته لا دی که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ والی هېڅ پام
نجتنکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا ورسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر نوش پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یې که پاکستان څخه چیرې یو شعر اوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بېساري بلوډي سوي دي چې که غوړي دي، که داسې نور شیان دي، بېساري بلوډي سوي به یې. او د طالبان څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه بي کنټرول کې او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بي د راښتې کې سره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال رم کرن تکون کچھ ټول بجو روغ او صحت مند بیاسته. ز استاس شون کی تاسو ټول ته یو زلبیا دی ول سم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست و. رانوز د کون کوزموج او تاسو نن نه یوز درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 سم صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پورې دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوسته. رانوز د کون کو رازو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د تر سره شوو تجربو په پایله کې دا څرګنده شوې ده او دا ښودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کیږي. خو دلته دغه د پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کیږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه مفهوم یا هدف چې شدي په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپل عموما همیشه په سرپټلو شکې رامنځته کیږي، تر څو محصول یا اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوام کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کیږي؟ تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې ولري اغیزه ونه لري، کیدای سي اغیزه ونه لري. خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کیږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدي کال کې د ګلبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. د په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګرانو زکوونکو کیمیاوي تعادل مو پیژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې مراد تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي. بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غش په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چېرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسیږي، لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چې باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنی مواد باندې نسی تجزیه کېدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. بل زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې وینئ چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کښې څه سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کښې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم موږ او تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنې ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم او غیزمن او عوامل دی او د چاله خاص خمای سراغلی په غو باندې باس کو بیرزو غوډو تاسو مثالونه ته مثالونه به حمل کو شه په دې برخه کې مرو تاسو هغه غیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزاده چې کدا سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وو صفه تعادل باندې بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتل او د تودوخه د درجه اغیزه سره هم د کتلستون اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو نمرې راځي ګران زکون کو د غلظت د بدلونونه اغیزه چې په دې باندې باس کو کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کې یا هم د تعادل په حالت کې قرار ولري د تعامل یو برخه پکې زیات سي دلته تعادل لمینځي دلته تعادل لمینځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ول چې د دوار جهاتونو سرعتونو یو لبل سره مساوي وسی نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل د تعادل په حالت کې وي خو یو برخه پکې زیات یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي مده کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي لمینځي دا چې ک تعامل کوونکې مواد زیات سي نو تعامل شي خواته او ک تعامل کوونکې مواد کم شي تعامل کینه خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم ورزیاتی شي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته شي خواته چې کولای شي حرکت کولای شي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکښې ویني نایتروجن او اکسیجن غاز ترمن دیتل مین هغه د غلظت بدلونونو اغیز موږ او تاسو شي کچیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر شي خواته حرکت کوي او کچیرې دا طرف کم شي مخ پر کیني خواته دی چې کوي حرکت کوي د مثال پر ډول موږ ته یو مثال راکړی په دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن غاز چې د سلور مول د مولونو شمیر راکړی د سلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمیر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د سلور موله دی تاسو د دوی چش پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونو په دې ترتیب سره داس پیدا کوچ فورمول لرو چې خپل کاسي مساوي کیږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمیر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هر کمیت پر ځای باندې خپل چې وځو کو قیمتونه وځو کو د نایتروجن د اکسیجن او پر دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وځ کړل بل اخر کل چې مو قیمت وځ کړ په نتیجه کې موږ تاسو دی وینو چې د مربع د لانی طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو زر بي سلور مساوي په سلور سره کیږي نه سلور مربع مو سلور مو مربع کړ شپانس پر سلور مو تقسیم کړ مساوي په سلور سره سو چې دا موږ تاسو کولای شو چې د مختلف مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په دې ترتیب د دې غلظت چې شکو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګراز د کوم هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعات باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډیر کم وي خو په غازات باندې فشار ډیر اغیزه لري نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت چې کولای شي لمینځه وړلای شي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات شي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم شي نو په هغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم چې کیږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم چې کیږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نازو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زکوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کیدای شي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کیدای شي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا شي خواته د تعامل شي خواته او د اکزوترمیک تعاملات چټکتیا بیا کومې خواته کینې خواته زیات شي یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کمی خواته د تعامل وشی خواته د اکزوترمیک تعامل چې سوی ده د اگزو ترمیک تعامل تر سره سوی ده خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ تاسو دې ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه په لاس راکړي نایتروجن مون اکساید په لاس راکړي نو په همدې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه سوی دي تر سره سوی دي رازو ګرانو زکون کې یو بل عامل غیزه دا و چې د کتلستون غیزه و چې خپل کتلستون هم کېدای شي د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو غیزه هیڅ غیزه و نه لري، ځکه کتلستون چې دی د فعال کوونکی انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخشي او ما تعادل ته د رسیدو وخت شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې ویني مشه تاسو وینئ دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي، د دې ترمن ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته شوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دې هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیښ کړې. رانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي، په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي، ویل کی درېم د غلظت ثابت ماده ده ویل کی. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دوه اتیمې صفې څخه پایل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي، چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده استلین ده. او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم درې ګونی یا هم سو درې ګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه درې ګونی اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنې د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې د دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پي دوه نه هایبرید شي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په کښې اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه لال کانونه زمیرونه چې ټیکرونه ځکونکو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د دریګونی اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی دال کینونه له زمیرې سره څه لښته ورته دي، خو د سیس او د ترنس زمیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده، چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. رازو ګران زکونکو، د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دی د الکانونو زمیره چې د کاربونی زنجیر په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د دریګونی اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ راځي. او د الکینونو له زمیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دی د سیس او د ترمس زمیرې نه لري. او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ راځي. او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیري لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه، موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دی. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید. او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنجیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن ترمنځ دریګونی اړیکه وټاکل سو، په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې د کاربن او کاربن ترمنځ دریګونی اړیکه ده، نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو وایو چې په دریم کاربون باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده، په دریم کاربون باندې میتایل، او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږ زنځیر په هره موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربون باندې بیوتاین. دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. ازو د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي. او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي 2.5 درجې د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي. نو دوی حلېدل، خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي، یعنې لږ څه حل کېږي. او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګراوړ زده کوونکو د قانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکی خواص موږ او تاسو ول وستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربون د اټومونو ترمن دوی د اس پی هایبرید په دلودل سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډل څخه یو هم د قانونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د قانونو تعاملات چې دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي. په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په قانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شی عمومي بدلون عمومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د اسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو، د دې جمعي تعاملاتو کې اسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده او د سوګنې اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه کېږي ترسره کیږي. د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی، خو کچیر د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ډیر سو د الکاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران زکون کو تاسو وینئ چې د الکاینونو پر نسبت دی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی. ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د الکاینونو چې سوال الکاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو دی، او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب تری لاست راځي. خو کچیر د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو، د پولیمرایزیشن کې دی کولای شي چې د کتلستونه پښتون کې یو لبل سره تعامل وکړي، او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای شي چې بیلابل مرکبات شي ستري لاست راځي. نو په همدې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې اسیتلین د بل اسیتلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کې بیلابل مرکبات تری لاست راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویزي تعاملات ګران زکون کو چې اسیتلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مونو الکالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزات سره شوکړي تعامل وکړي، او په نتیجه کې د دوی د اسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویزي تعامل تر سره شي، او د اسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې د هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکالیو د اغیز له امله یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزات په واسطه سره چې شي یو تعویزي تعامل تر سره کړی، او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چې شي لاست راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي ویني موږ تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره چې کوي د تیزاب په توګه دلته عملی اجرا کوي، او کوي الکلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړی دی اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې کیږي ورڅخه لاس تر راځي چې د اوبو په واسطه دوی چې کیږي هایدرولیز کیږي، او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د اسیتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاست نسته کوونکو. یو هم موږ تاسو ول چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب اسیتلین و چې خپل اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص اسیتلین چې د هغه په یو صورت بوی نه لري، خو د اسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري. او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی په اوبو کې حلیږي، خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودیدونکو خاصیت درلودونکي وي. نو په همدې بنسټ خپل د اسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسي، ځکه د اسیتلین د سوځیدو څخه کېدای شي چې په ډیر اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری جول پر مول ده کېدای شي چې تولید شي. نو په همدې اساس بل د ډیسپلین چې د مو تاسو مخکیم ویل چې د القانون لومړی مرکب ده په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتیګرید تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولی شي چې ډیسپلین د فلزاتو په پریکولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسی او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو اسیتلین احتراق د ډیر سودا دی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه شور څخه خلاص راځي انرژي ور څخه خلاص راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دی چې د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لمړي پړاو کې یو اسیتلین مشتقل سره کوي چې په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو کله چې کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړي مننه ګرانو کوونکو اوس موږ تاسو نن نه ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه